السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زم د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال و، ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول.
کرایي کور کې ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده.
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانۍ له وړې مناظرې ته ځانګړې ده چې په تعلیم باندې سرخیږي.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو لایح خو فکر کوم تر اوسه به نه جوړ شوی. تاسو ته معلومه وي تاسو دې لیږه جلا خبره ده.
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي. لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و، هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لا غوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجي ویډیو خپره شوې. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل واشنگتن د ایران د دغه توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېخنی ولاړوي اندېخمن ده. د غیب خبره د ایران د اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ل پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلې. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلانو ټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپل جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر برابرۍ لیرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین لواک لري شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړ کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوې پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 329 وکیلانو لړلې باید تر ټولو د زیات عمر لرونکو د لومړی جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس ټاکلو لپاره ډیر شرزي وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیکې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوې. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویل له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,850,000,000 بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3,500,000 کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیه او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغه چې د اگست په 15 نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه سینه ده، تاسو ګلجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د ژمي رخصتیانې دي، خو تر دې مخکې نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیت پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کومو ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله ستونزې به هم هوارېږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی، طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو. په په هغو ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجه تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. دا څنګه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې د دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یوه خبره صحیح ده چې صحیح دي، په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپله خلکو ولس عام ولس خلاص کړي دي. په بلخ کې چې زه خپله ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار کې په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلې دي د شپږم ستر دولس د وام ستر دولسم سنټر پر دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وام ستر دولسم تر سنټر تر انجن پر فقط ګولې محدود دي. دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده دا خبر؟ دا د اول ستر شپږم سنټر چې کوم انجن دي دا غو په درس کې ولې مشکل نه جوړي؟ فقط د وام ستر دولسم سم په پی د مکتبونه باندې دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ور سره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسی مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماشنه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ور سره چې دا اوس باندې باید په ګرم سیرو لاکو کې نشي باندې، نو ولي باندې زما په دا سر نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پراغ شوز باندې ول دي چې یا پراغ انجنونه ول دي چې ته دیالس کال سبا تر اتلس کال نه پری دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د شوز پر سر ول راځي.
نیم سب لکه تاسو چې ول په یو شمیر ولایتونو کې انجنونه اوس هم شونځوي تدزي، او پښتنه جان هم دې خبرې ته اشاره وکړه. آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوه ولایتونو طالبانو خپل جلاله هه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د شونځوي د لپاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه باندې جوړه شوې، که تاسو معلومه وي تاسو دې لیبي هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوړیان لري، ان شاء الله موږ امیدوار یو چې شونځي هوار شي. د یو څه ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو افغانان یو، مسلمانان یو، خپل ټولنې پیژنو، قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او د رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک ستر کې نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هواد مشرقي ولایتونو دا په دې باندې ټول توازه ده. نو که د کوم په دې څوک ستر کې نشي پټولای چې زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غوښته هوارول مشکل دي. او دوه هم دا چې په دې باندې موږ ټول تاسو هم د شرعي لحاظه او هم د عقل او د منطق له لحاظه چې انسان که هغه هلک وي او کنجلی وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بیا بل حالت وي. بیا په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږي زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا د شریعت سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې زیله خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او غته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی، ما خو دغه
هدف څه شی دی؟ دا خبرې څخه
په کابل کې مثال زده تاسو ګوري، دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دلته په دې نه پوهېږي. دا خو ټول مهم دا شان چې هغه ټول توازح دي، باید په هغه کې نصر سره وګورو.
نه یم صاحب، موږ غواړو چې تاسو څخه واورو لطفا که تاسو دغه تشریح کړئ لږ.
زه وایم چې واضح وي، د واضح شان او راس پړل او په هغه باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهېږي. دا شان تاسو وایي چې هغه باندې خلکو د دې باندې پوهېږي یا دغه پر وضاحت ضرورت وي، نو سره په هغه باندې تاسو وضاحت سره درکړئ. شي.
مننه. پښتنه جان، تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندهار کې صحیح دی، کندهار تر کابل پرې جلا دی، زموږ خلک زیات پرده کوي، موږ زیات پر د کلتور او عنعنات مو بیخي جلا دی د کابل څخه. یوه خبره ده، د اتلس مکاتبو چې د کندهار په ښار کې او د هغه ورسره د محلي صنفونو چې په پرا ولایت کې دي ورسره په دا لوی کندهار کې دي، د هغو د انجونې د دې سه مخکې نه تللې، دا اوله خبره ده. دویم، پر هغه کلتور او عنعنات ورسره دغه انجونې دغه مکاتبو ته تللې او مور پلار د داسې بیرېدل چې طالبان د ښوونځي سوځي، اوس هغه خبره نشته. نو څه خبره، څه مشکل دی؟ او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجن و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي، نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته، مګم انجنو ته نه سه. دا یو ډېره جلا خبر ده. عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي، باید دا داسې نه ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي، خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه ورشي ته ازادي، که څه هم بالغ سو. نو موږ باید هغه ته هم وګورو، خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو. ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو، اره ښځې کوي، خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي، چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو. چون ختیجه خپل کار کوي، نن په افغانستان وښي څه د کار اجازه نشته. د هغه ورسره بیبي عائشه خپله کور ته انجن ته درس ورکوي، نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته. ورسره که د لوی کندهار خبره موږ وکړو، لوی کندهار کې انجونې مکاتبو ته تللې، اووه زره انجونې په مکاتبو کې، ولې د نهم څخه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ورسره کړی. نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده، هغه د دا وجې ناسته ده چې د کندهار خلک نه غواړي یا د کندهار ولس نه غواړي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړې سي. او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي؟ چې د ځانته د یو وطن مشر وایې، یو رهبر وایې، نو باید ته خو باید دونه زور ولرې چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاصې، دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي. نو دا بیا څه رقم دی؟ دا طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني.
نعیم صاحب، آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني؟
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي، څوک سترګې نه شي په باندې پټولی. البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي. دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې د ښځو ته د تعلیم اجازه نشته. زه نه پوهېږم ولې موږ په هغو واقعیتونو سترګې پټوو. همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې دسو ته ځي، دغه نجونې نه دي، که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي، ولې چې یو ځای کې یو پرمختګ شوی دی، یو مثبت کار شوی دی، موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو، هغه نیم خالي ته ګورو، نیم ډک چې دغه ته نه ګورو؟ مشکل زموږ تاسو په هېواد کې راغلی، دغه مشکل یو څه حل شوی دی، نور به هم حل شي.
نعیم صاحب، ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي، او دغه ټول د خپل هېواد د هرې سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دي، مثال کوم ځای کې چې مشکلات لږ دي، هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوی دی، پاتې سیمو کې به هم حل شي. دا خبره د زور خبره وشوه، دا خبره په هیڅ صورت نه شي کېدلی. لا ته په غرض کې فکر کوم دا به نه وي چې د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای نه خواسته د کور نه راوباسه چې راشه هلته یا کار وکړه یا راشه تعلیم وکړه.
نعیم صاحب، خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید زموږ ښوونځي خلاص سي. موږ چې ورسره خبرې کوو، هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي. نارینه هره ورځ راوځي، لاریونونه کوي، خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي، هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي.
خبره د زور وشوله چې ولې په زور نه راځي، د زور نه لري مثال یا زور نه چلیږي. ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شی نشئ تحمیلولی. حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا لمونځ دی، مثال چې هغه فرض دی په نرو په کده باندې، مثال دغسې نور دي، په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به ته کوشش کوي چې هغوی د خلکو موضوعاتو باندې پوه شي، سر یې خلاص شي او په خپله رضا باندې یو کار وکولی شي. په زور باندې خبره د دغسې وه. دا نورې خبرې چې کومې وشولې هغه خو جلاغه ده، او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري. د هغوی ارزښتونو د ژوند، دغه اجتماعي ژوند، ټولنیز ژوند چې دی، هغه فرق سره لري. نو دغه شیانو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو، انشاءالله دا څه پرمختګ شوی دی ته په ښه نظر باندې وګورو.
پښتنه جانې، طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یوه لایحه جوړه کړي، نو د لایحه کار ستاسو په نظر ښه خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زه اول تر ټولو غټ زما سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایتو کې چې کوم مکاتب خلاص دي، هغه ته مشکل نشته، هغه انجونې تر خپل مکاتبو پورې ځي، مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شیزی داده سپا خلاف ندی چی د غرب را پر اخپل وطن پریش دی اخپل وطن سر اغا خبری را اغا تکی را مخته که چی منفی دی مگم دادی چی دولس ولایتو که انجونی دی پا دا نور ولایتو که انجونی ندی باید مو دا اخت مجبو گر ور سره دا یو خبر دا باید مجبو گر نون یو سال دویم ورز دا چی انجونی پر کورونا سی دی اما الکان مکاتب تا زی دا خبر تر طول مهمه دا اخت ولی مج نگور تر طول مهمه دا خبر دا سی دا یو وطن که یو انقلاب رالی خلق رهبران جلاس و فرق وکری اگه یو جلا کسا داگه سیاسی ارخ دی مگم پا ورز که یو انجلی چی مکتب تزی یو شز چی کار تزی اگه باید نو داریش او باید پا زیاد باید پا دا نو داریش چون افغانستان داسی غیر شرعی کار پا دا شلو کال کم ندی کردی داگه مکاتب داسی غیر شرعی نو چی مجو وای اوکی داگه زایون خراب ولی یا دادا دا وج مج بند کردی یا وجه را کری یا اخلاص که دا فقط دا افغان مرمون غشتانه دا
نوستاسی هدف داگه دی چنجونو پخواه هم حجاب کوا و او سیم کبی
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي لوړ به بغرا کول زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړیږي څه لایحه غواړي ما ودا ته سره خلاص دا دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستا صحیح نه په دا دولس کې خلاص ډیره ښه خبره ده هیڅ مشکل نه ستا مګم دغه نور کې ولې نه خلاص دا تر ټولو مهمه ده او ولې دا فقط د الکون مکاتب او د انجن مکاتب لپاره د الکون مکاتب لپاره ولې نه
نیم سه په تاسو او غواړي چې د پښتنه جانې و دې خبرې ته جواب ورکړي
او زه به فکر کوم دا ته د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزوري شي څنګه شي موږ د لای خبره چې کله کوي یا ترتیب هغه به ټول لپاره وي دا نه د شي مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لای وي بلکې ځینو کسان لپاره بل لري البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی دا یو ټکی دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختک شوی دا به د پرمختګ په نظر وګورو دا یو ښه ګام وبولو نور کین چې کوم پاتې دغه به همش دوه انده چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات
دي څه وخت پرانستل سي نو شونځي پاتې شونځي به څه وخت پرانستل سي
دا خبره به زه پوره کړم زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې تاسو وګورئ هم د اوس زموږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي هغه مزدوري کوي کراچۍ کې شوی په سرکونه باندې کار کوي د یړی کوي تعلیم نه پاتې دي ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي متاسفانه په نور هو ګوانډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي تعلیم نه پاتې او د تعلیم خبره کومه کوي باید ټول د پوره کړه هغه نارینه دي چې خزینه دي د ټول د پرقیا قسم کوي دا څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه به خستان ګورو نه
دا تاسو خوشونځي ته جنو پر مختړل دی وازه دالکان پر مخ نه دی تړل
د تر د متاسو ویل چې موږ تر د هغه تر شوی وو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومی شکل باندې چې پیغام ټولګي پورې ټول هوا کې خلاص شو د غنور سره په نورو ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مخکیم کوله چې قرار کړه خلاصې کې چانه باندې لا هغه مول د چې په مختلفو ولایتونو کې خلاص شو پاتې سونه به هم حواله شي بیا هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو زغم ولرو ان شاء الله ټول کارونه په یو په یو نه کیږي لو د لو هوا د نه چې کوم د نړۍ پر کوم پر مختګونه چې کړی کوم ځای چې دوی رسېږي د په یو ورځ ورځ کې نه دی رسېږي په یو کال دوه کال کې نه دی رسېږي په لاسو کال نه شو
په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو ځخه مخکې لا روان وي کارونه تنجونې خو مکتبونو ته روان وي
متصور چې دا سیستم روان دی البته یو څه مشکلات پکې شته دي د کار خبره تاسو ته یم نووس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي په سیاحت بخش کې کار نه کوي
په دې کې دا هغه بخشونه نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي ایا دا هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت و شوه د تپکشي اړتیاوي نه
پام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري تاسو غربي مرتدنه هم چي دی وګ يم چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشي ورته آماده کړی یو شي چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي
پښتنه جانې دوی وایي چې په ځینو برخو کې و شوه د تارتیاسته په نورو کې ورته نسته تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شوه د تارتیاسته
ما تر ټولو اول سوال لدی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو بیا د غرب مثالونه ولې کوې دا تر ټولو مهمه ده غربي ټولنه موږ نه یي نمر د غربيان رقم یي نمر د غور رقم ژوند کړی دي دا اوس 200 کال کې چې راغلي د رامنځته سیوی دا ژوندونه دا رقم جوړي موږ د پخواسه دا غره رقم یو دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده او سره مشونځي وشان چې دا د وسنې دي جوړ سوی یا که اوس هم څورتای فارمل اډیوکیشن جوړتول کیږي لیسې هغه اوس شروع سوی په افغانستان کې مګم دغه سمخکم پارک کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجنونو ول هم بالکان وایل نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سوی یا شل کال کې شروع سوی ده موږ د په خاصه درسونه ویل دي حتی زما نه درسونه ویل دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلاتو اخته دي دا تر ټولو مهمه ده دریم تر ټولو مهمه خبر ده نن که شونځي بندي که خلاص دي باید نن پورا افغانستان کې شونځي خلاص دي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولي په لیر پروتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده او سره دا د لوی کندهار پر دا خبره ده چې د لوی کندهار یا پاره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي که څه هم تاسو وایئ چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاص شيږي دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي دا استادان به څوکي دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټولبخنی فرمان ته ژمن دي ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې لشپاړو زره وسو ډیرو ښځو ته روغتیایي بستي ورکړې دي په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندیښنه وښوده او وی ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په نهمه باندې پرانیستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سور کړل او څه تر لا سکړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وي له کابل پلازمینه دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازي سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په دې زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلورته بیکاری او لوږه زیات شوه ده ملګرو ملتو په یوه نوی راپور کې څرګنده کړی ده چې پر روان ژمی کې شاید 30 میلیون افغانان ونه توانی شي چې خوړه ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر اوسه نه دی توانیدلې چې په مناسب ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا درې لک امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوی د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنه شوې ده د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي رډو تر روانه اونۍ وویل چې شاوخوا ل 15000 تولیدي فابریکو څخه شل فیصد د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي لوجي ل فعالیت پات شي چې لدی سره کارګر هم بیکاره شي دي بل ورته روانونه په یو راپور کې وویل شو چې شاوخوا وزره پروژې په ټپه درېدلې دي چې لدی سره هم بیکاری زیات شوه ده ل ډیپلوماټیک اړخ د طالبانو لره تک سره ل نړۍ سره رابطه قطع شوه ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د په وینا بې انصافي ده. په تېر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي؟ دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلې شینکی کړوخیل د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو. اغلې کړوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لنډو کې تاسو وایئ چې په تېر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
ډېر یو مهم کال و چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوی پټړونو که هغه د امریکا د ولسمشر آخر پریکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګړو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو راتګ بیرته از واکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي، اما دلته به څه نظام بدل شولو. او په دې نظام کې وزدې چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خو تلل شو، برخلاف هغه چې موږ درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا ولګ او بیکاري او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګرېوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلې بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څرنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال فوج سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورته مړې ډوډې ولا هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بار کې ونیولې. دا هغه مسایل چې افغانستان یو دفعه د اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په څپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشو. وروسته چې بیا راشو د فشارده زوایم چې راشو اګست میاشته، اګست میاشتې د تحولات چې راغله نلته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسی جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تېر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړي کمی چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوي وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه اردو چې شل کاله ورباندې سرمایه گذاري شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و تر یو حده د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج کړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2020 کال کې د افغانستان ازادي وګټله. ازادي هدف دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه.
مننه. اغلې کړوخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې نړیوالو سره د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتر شي، بیرته به د خمرسي چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی دی د بل افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي. څنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي؟
امیدوارم چې د غرابت بهتر شي. او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي د دغه تعامل لپاره. هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکه په لاس کې ده او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د درسل وکړنه چې په چې موږ افغانان لرو کاغه په دې وخت مجاهدونه چې وګړي جنگ زو او سیاست نه وزه د افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وزه د افغانستان لپاره روسل جنگ هیڅ شی پلان کړی نو د مغل لپاره موږ بدترین د بدترین جنگونو او جنایتونو شاهد په افغانستان کې وو. همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نه ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزه کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي او د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي.
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرونه کې سره ملګری شو. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ وروسته به بیا د کال لاس راوړنې او للاستلل لتاسره وڅېړو.
یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته مکو چې د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي دا سمه نه ده. دا تمزه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتان ویل او په شل کال کې نو توانتیس کار وکي او موږ په څو میاشتو کې تبان ټکوي برنامې او پلانونه ستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دي. امریکایان سره د موافقې توافقنامې په لاسلیک کولو سره څرګنده شوه. همدارنګه په نظامی برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه څو له منځه ځي، هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته، پلان گذاری ته ضرورت ته، موږ اوس پغو باندې پخت یو.
دلته ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدون کې تل شریکوي. مثلا ډیر وړشان وړګامونه طالبان نه دنجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوونه یو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ځای کیږي او د خو ډیر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډیر ټینګار کوي. حتی د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو شوزو له خاطر ځانګړي سلاکار وټاکله. په دې شرایطو کې ولي طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمينه برابر کړي؟ زمينه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 15-15 تراویا فیصد حال ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم
نه ډېر نه نه تاسو ډېر لږ څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په امجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په غوږ کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی. د تعلیم په مخ کې خان سو دا خان نو د کورونای مسایل له وجه تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف شو، له مشکلاتو سره مخ شو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کیږي. موږ ورته متحد یو.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي و چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو نور مکتبونه نشته؟
نه، دغه نه خیم چې د کورونا له عمله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، دغه اخلال هم راغی. دا کوشش کوو چې بیرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، د خطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولي نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي. که د نجونو معلمانو موضوع وي، خدا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت دومره خوندي وي. تاسو وخت راکړئ، مهرباني.
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راځي کاغه وظیفه لري غږیدل سي، ماته وخت راکړئ،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې څه لیک کار دی، پروسه وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي، کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره لدې سي کسان به کې ډیر ولې تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې سي هغه تر ډیر پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده؟
نړیوالې تړي یعنی د نړۍ په حساب
موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي، په ګڼو هېوادونو کې مظالم روان دي، موږ ولې دغه په حقوق کې مداخله نه کوو؟ دوی کوي
زورور اوبه په بره خېشي،
موږ زور نه ده منلی، دا شل کاله موږ زورور ولیدل، څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه، هغه ملت چې ګڼو هېوادونو او ناټو ما تکړه هغه زورور دی؟ که دوی
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو خپل هم ګټه ده، یعنی یو کال
مختبه د خپل کار لپاره موږ کوشش کوو، دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او حاڅه کوو، زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده، دواړه وزارتونه د معرفت او د عالی تحصیلات وظیفه ورکړي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي، دا کار وکړي. اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن سو، زه مې راغې رخصتیم پیرا
نه په قندارو په هلمند کې خوست تعلیم وخت
او بل هلته جنگ کو زپلی سیمې وي، هلته ستونزې ډېرې دي، آسان نه
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شوی، هلته بند
دغه ستونزه مسته، ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه پورې تړلې، مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولی د لیلو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سوری غوړولی، خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده، موږ دې تعهد کوو، تاسو باید پر دې ډېر ونه پیچئ.
مننه مجاهد صاحب، د شینکی کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي، دا خبره هم مهمه ده. اخلي کړوخیل په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډ تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم، کدی کورونا ستونزې خو په ټول ولایت کې یو شان تبي، کې اقتصادي ستونزې ولا مشن جون د افغانستان د دقیق قیمت ورکي، دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض علني د دینجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان په دې باندې پوسی کې تاسو وجل کې با سواد کې یو کورنۍ با سواد کې ځکه چې هغه د سواد کورنۍ مور ده، او دا یو لوی جفاده چې افغانستان سره روانه ده، او په اسلام کې مطلق او تدا د اجباري د زده کړې اتا انتخابي نه ده. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټو پیژني، او د جنو تعلیم یو بنیادی او اساسي لار ده د افغانستان د پرمختګ ته.
مننه اخلي کړو،
باید باید جدي فکر وکړي.
مجاهد صاحب، پولانډو کتا سو په یو دوه درو کې دا وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه تر لاسه کړی دي او څه له لاسه ورکړي؟
بلې، تیر چان لاسته سوي دي، د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خطول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډیر مهم کار ده، او افغانستان دا څه تر لاسه کړی. یو دوم جګړه سي شل کال او د سلوي کال او د سلوي کال روانو په دې ملک کې هر ورځ لمونه قرباني غوښته واخیسته، دغه مخاوني ورس جګړه پای ته ورسیده، ډیر ستره قرباني ده، او دا ډیر ستره لا سراولنه ده. دریم داسې دی یو ډیر لوی فساد سي نهادي نه سوی، واستن فساد ته چا فساد پسترګ نه کتل، بدم نه ورته کاری ده، په دې هیواد په ځوان نسلیم تقریبا مساب کړو، دغه په فساد مخاوني ولسد، بل دی لوی غصب مخاوني ولسد، سي دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو له خوانه غصب کېدل، مو بوس غ مخصوبه مزکه بیرته ګرځو، او ورسره ورسره یو حکومت رامنځته سو سي اغوي ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو تجمن دي، د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په ترد لګي، چورو غلا او خارج هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول، دا به نه کوي. تا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کیږي، حل لارې روانې دي، انشاءالله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړي وي.
اصولي صاحب، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم، رښتیا هم د جنگ سالاران نو ګلم ټول شپ افغانستان کې هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله، به غصب مخه خدای دی وکي چې فعلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لوی لاسته راوړنه وي، او دغه مسله د افغانانو لپاره خزیره ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځ لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پیچلې ده، دغه یو مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 20 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوې وه هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي ځکه اوس په راستې حکومت کې اسلامي عمارت دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل هغه څه چې زموږ سره د 2023 کال پورې تقریبا 20 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو.
مجاهد صاحب په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 20 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره روابط دومره ښه کړي دا پیسې ترلاسه کړي؟
اول خدا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوي، بانکونو ستونزې پیدا شوي، څه بندیزونه شول او دغه مرستې چې کېدی دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا وکړي. دا هغه مرستې مې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزن، دا هغه مرستې مې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف پوره کاوه، دا هغه مرستې مې د خلکو په زور او تکلیف او زندانی کول او شکنجو باندې مصرفې دي. ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه گذاري وي، دې ته ان شاء الله موږ زمينه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره بحث باندې بوخت لوی لوی پروژې شروع شوه افغانستان کې او موږ څه هغه پروژې په راتلونکو پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړی شو او په شروع شي د اقتصادي ستونزې تر ډیره پورې حل کول.
مجاهد صاحب په دې لوی پروژو کې فرزند دی د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسم روان دي موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي، ان شاء الله دوی تم نږدې شي غن هیوادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي مرد په رسمیت ومني. او بل دا دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستی د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې دی افغانستان او د افغانستان معاوضه مو سن غواړي. در از چین د مساینک پروژه کوم غوښته د توافق ته ورسیږو ورسره یو پتلې امراضي دی خاطیاهن چین تر لوګره پوری ورسره وای میدانم جوړیږي ورسره د برق پروژه په میان کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته بیر د سیاسي مسایل پوری وتړي. در از ایران هوا دی پتلې تیری په ازبکستان پر مختاجستان ته وصل کړي د دې مصرف ایران ور کوي د ژمنه کړي د سیاسي مسایل نه دي پوری تړلې. د ازبکستان یو پتلې روان د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسره د مغلغه عوایدونه اوس وس د پاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه اوس موږ بحث وکړو. د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي. هغه دواړه ستا او نورم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي. د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې، د معدنونو په برخه کې، د تیلو د سبب په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره بحث
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل به خي ضرورت دي ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت رسمیت نه پیژندل
لته انکار نشي کېدای.
په دې برخه کې تاسو هیلمن
یاست؟ لته انکار نشي کېدای. ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده. څومره هیلمن یې چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل؟
زه فکر کوم چې څومره شته په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي مرسته سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري او یو څه بل مسته دا اوس هم مخکړه ټول هیوادونه سمګه وسره تعلق لرو دا هم ځای هیوادونه د سیمه هیوادونه تعامل مخکړه بشپړ رسمي ده.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبري شریکي کړم چې تازه یا ازادي راډیو ته کړی دی. د هیلمن نه دی چې ستاسو حکومت نړیوال پر رسمیت پیژنې بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلې چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست و. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري.
نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژني. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې څه؟
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګان جنگ روانو خو غنظام خلکو بیا پر رسمت منلی وو. د شل کال دلته څومره لوی مقابله و، هغه وخت ولې منل سی وس ثبات ستم به ثباتي معرفي کوي او وای چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دوه، مدد سي هیوادونه د رسمت پیژندل. نور مسایل کې چې د کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټول بهاني دي. اصلي اهداف ته دوی مهم خپل ګټ دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري، کچې دغه موخې او مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای سي بیلانس کې د سیمې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ. زه فکر کوم دا موضوع ټول د سعودي عربستان کې ترشه زموږ غواړي. سعودي عربستان کې نست ګڼو نور هیوادونو کې نست، هلته ول دا رسمي موضوع مطرح نه ده.
مجاهد صاحب، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% انجونې وي. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل سي او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا غستونځي ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منل سي ځکه ته ګټي خوندې وي خلکو.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کوي کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څخه غوښتنې لري. بهیر صاحب، تاسو څه پوښتنه ده؟ مجاهد صاحب،
مشخصا زه دا غواړم دا سید چې اوس متحد خلک د دوی فان نه د خلکو فان متحد خلک په چارو کې دغه شی ګمرل شوی دي. نو د تر څنګه زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد را منځ شي او کار وشي.
د تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده. هغه کړو خل تاسو څه پوښتنه لري؟
فان ولاس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي، باید جدان هغه ستونزه بد حل شي. د افغان ولس رضایت مهمه ده، نو د خطر باید جدن دی لاس په کار سي. صرف دفاعي نه بلکې کار ته ضرورت ده، او داسې کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئنه شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو ته پوښتنه لرم.
په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده، خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي. حتی یو بندي چې هلته بندي شوی ده، هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي شوی ده. مرکز ورته وایي چې پرای بندي
ده. وخت رالنډ. مجاهد صاحب، د دغه درو پښتنو په باره کې لسن توضیح ورک.
او دا پښتنه معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کورخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه زیات دفاع لپاره يم ولې اجرایي برخې موږ لرو. زموږ نظام اخته د ټول اجرا کې د تخصص سوال باید تداو کو. زموږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو موینان پرې کړي. مثلا خبرات وزارت زموږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي. د دیوانوردی په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلکو، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټرانو راوسته دي مازب کریم دي. په نور برخو کې هم کار روان دی. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال حساب ځما خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ ټول کس سن ساتل دي. او دا متخصصین هم دي پاینل کې ورته عمل لري، کارم په مغولي صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راځه پر نظر کې مته. دوه، ما موضوع ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوډۍ وړ ده، بیل شکه معقوله خبره ده. او د معاشات ورکوونکو د موږ معاشات د 3 میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکړي د اساتو دغه میاشتو هغه مقتدیه کوي. نورم کوشش کوو او دراتونکو د پلان لپاره ما ویل چې دا لوی پروژې ته شروع کیږي، بیکاری په خپل ټیټیږي او هغه ساته ټیټیږي، خلک ډوډۍ پیدا کول شي، دلته راکړي ورته لار خلاصي کیږي. دا بندیزونه هم کولای شي د اسمت موضوع مسره حل شي، اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي. ولی بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنگ ځپل هیواد بیا باندې کې تبان د وخت نیسي. او بل موضوع دی اصولي صاحب خبره سي ځینو جون کې نظم نسته، یو خود امر خبر دی، ان شاء الله امر په ټولو ساحو کې منکي. بل دا چې زمونږ هم سي د موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده، سم یونیفورم جلاسي هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بیرته رعایت سي او د ځواکونو بیرته تنظیم سي لکه څنګه وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ پلاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه وس ډیر بدل وي او کنه تغیر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال لپاره کده زمې تیر زمې خو یو عایق ده، افغانان پیګز دلته زمې راځي، ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا تون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر هغه پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی، دا به راتون کال کې امید ستاسو حال ورته پیدا سي.
ډیره مننه مجاهد صاحب، په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلی کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفا له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتب